وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې پښتو خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اول چې د احساس ځواکونو چارواکو هغه ادعا ورته کړ چې ګواکې د امریکایي ځواکونو په میدان وردو کې قران کریم سوځولی دی. په ولسي جرګه کې نن هم په دې اړه لباسونو ورسته پریکړه وشوه چې د دې جرګې دینی او فرهنګي کمیسیون دې په دې اړه څېړنه وکړي. د ولسمشري انتخاباتو د دوهم پړاو په اړه په راپورونو سربیره یو ګردی میز لرو او پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطلب راغون کړي چې بشپړ معرفي به د افغانستان او نړۍ د سات له مهمو خبرونو ورسته وکم. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان په کورنیو خبرونو سره پیلو.
نن د افغانستان په لویدیځ کې د هلیکوپټرې د غورځېدو او په جنوب کې د دوه نورو هلیکوپټر د جنګېدو له امله څوارلس امریکایي سرتېر وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په جلال آباد ښار کې نن یو وسلوال مخالف مړ او یو بل چې غوښتلې د ولایت پر مقام ورننوځي ژوندی نیولی دی. او په نړیوالو خبرونو کې به وویل چې د پاکستان پوځ وایي په وزیرستان کې د طالبانو پر ضد روانو عملیاتو کې مهم پرمختګ کړی. د خبرونو تفصیل ویاند مجاهد جواد. نن د افغانستان په لویدیځ کې د یو هلیکوپټر د غورځېدو او په جنوب کې د دوه نورو هلیکوپټرو د جنګېدو له امله څوارلس امریکایي سرتېر وژل شوي دي. د متحده ایالاتو پوځ وایي چې په لویدیځ کې یو هلیکوپټره کوزه شوي او بیا له مخالفینو سره یې د سرتېرو ترمنځ سخته جګړه شوې چې په ترڅ کې یې لس امریکایي سرتېر وژل شوي دي. خبر جاتوي په دغې پیښه کې یولس نور امریکایي سرتېري، یو ملکي امریکایي او څوارلس افغانان ټپي شوي هم دي. او خو په یوې بلې پیښه کې بیا د افغانستان په جنوب کې د امریکایي ځواکونو دوه هلیکوپټرې سره جنګېدلې دي چې په ترڅ کې یې څلور امریکایي سرتېر وژل شوي او د نور ژوبل شوي دي. امریکایي ځواکونه وایي چې له دواړو پیښو سره مخالفین کوم تړاو نه لري. خو طالبانو رسنیو ته ادعا کړې ده چې دوی د نړیوالو ځواکونو یو هلیکوپټر په بادغیس ولایت کې ویشتي او غورځولې ده. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په جلال آباد ښار کې نن یو وسلوال مخالف مړ او یو بل چې غوښتلې د ولایت پر مقام ورننوځي ژوندی نیولی دی. د ننګرهار د ولي ویند احمد زی عبدالزی نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې د حاجي قدیر په هوټل کې چې د مخابراتو یو سیمینار و، یو ځان وژونکی برید کوونکی ورننوته او غوښتلې د ننګرهار والی ګل آغا شرزی په نښه کړي. خو مخکې له کومې پیښې څخه وبشل شو د وړاندې وویل دوهم ځان وژونکی چې غوښتلې د ولایت پر مقام ورننوځي او له ځانه سره یو کلاشینکوف او اووه لاسي بمونه هم درلودل ژوندی نیول شوی دی. له بلې خوا طالبانو د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی. چارواکي وایي چې د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې نن د دولت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. د کاپیسا د امنیت امیر وهاب کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې په جګړه کې یو شمېر طالبان ټپي کړي دي. طارق حقاني چې په سیمه کې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي دا ومنله چې د دوی یو شمېر کسان ټپي شوي دي، خو دا ادعا یې هم وکړه چې دولتي او نړیوالو ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. دولتي چارواکي د طالبانو دا ادعا بې بنسټه بولي. د خوړو نړیوال اداره وایي چې د ژمي له رسیدو څخه د مخه لرو پرتو سیمو ته د خوراکي موادو د انتقال بهیر پیل شوی دی. د خوړو نړیوال ادارې WFP نن د یوې خبري غونډې په ترڅ کې ویلي دي چې دوی به په زرګونو ټنه خوراکي مواد له ژمي څخه د مخه لرو پرتو سیمو ته واستوي. او د میجن خسر اصرافي د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغاني د بهرنیو وسایلو په وړاندې تاسې بدلېږي. یو ډالر نه څلوېښت افغانۍ، یو یورو درې اویا افغانۍ او دېرش پوله، یو پاوند نه اویا افغانۍ، یو سو دریال دیارلس افغانۍ او لس پوله، زر ایراني تومان نه څلوېښت افغانۍ، زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه اته اتیا افغانۍ. دا و د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به د رضوان مراد څخه واورئ.
وسلوالو طالبانو په جنوبی وزیرستان کې شپږ پاکستانی پوځیان وژلې دي. دا پیښه هغه سیمې ته چې د پاکستان پوځ پکې عملیات کوي نږدې شوې ده. چارواکي وایي دوه پوځیان مړه او څلور نور هغه مهال ټپیان شول چې د تورې ورې په سیمه کې وسلوالو د دوی پر مرکز برید وکړ. پوځ له پیښې وروسته په نښته کې د لسو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. په یوې جلا پیښه کې څلور نور امنیتي چارواکي هغه مهال ووژل شول چې وسلوالو طالبانو په مټک نومې کلي کې د دوی د تلاشۍ پر مرکز حمله وکړه. په اوس په دې پیښه کې هم د اوو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. د تاوتریخوالي دا پیښه یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د طالبانو مشر حکیم الله مسعود خبرداری ورکړ چې که په وزیرستان کې روان پوځي عملیات ونه درول شي نو دوی به پاکستان په یو بل افغانستان بدل کړي. ټاکل شوی چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشان نن د دوهمې ورځې لپاره هم د ایران د یورانیمو د غنی کولو له دوهمې بټې څخه خپل پلاټونو ته دوام ورکړي. دغه څلورو مفتشانو چې د شنبې په ورځ تهران ته ورسېدل د ایران قم ښار سره نږدې له اټومي تاسیساتو خپله کتنه پیل کړه. ایران په تیر سپتمبر میاشت کې قم سره نږدې د خپلو پټو اتومي تاسیساتو شتوالی اعلان کړ چې په دې سره د لویدیځو هغه اندېښنه چې وایي ایران د اټوم بم د جوړولو لپاره یورانیم غني کوي لا پسې زیاته شوه. ایران له تیرو څو کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو دوه درې ځله بندیزونو سره سره د نتنز په اټومي بټۍ کې یورانیم غني کولو ته دوام ورکړی دی. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان وایي لویدیځ هیوادونه ایران ته د دغه هیواد د اټومي پروګرام له امله په غیر عادلانه توګه ګواښونه کوي. اردوغان د برتانیې ګارډین ورځپاڼې ته په مرکه کې ویلي کوم هیوادونه چې وایي ایران د اټومي وسلو د جوړولو په تکل کې دی دغه هیوادونه په خپله اټومي سلاکوټونه لري. نوموړي ویلي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ایران جمهور رئیس احمد نژاد د ترکیې ملګری دی. اردوغان دا څرګندونه ایران ته د خپل سفر څخه مخته کړې دي. ټاکل شوی چې نوموړی به سبا په تهران کې د ایران له جمهور رئیس او دغه هیواد له ستر مذهبي مشر سره وویني. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په بغداد کې پرونی بمی چاودنې چې 132 تنه یې ووژل یو ظالمانه عمل بللی او ویلي دي چې دا بریدونه په عراق کې د پرمختګ د مخنیوي په هدف شوی دی. اوباما په یو اعلامیې کې ویلي دا حمله د هغو کسانو ورانوونکي او له نفرت نه ډکه اجنډا څرګندوي چې نه غواړي د عراق خلک هغه راتلونکی ولري چې مستحق دي. سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر اوباما په بغداد کې له حملو وروسته د عراق جمهور رئیس او صدراعظم ته تلیفون وکړ او له عراق سره د امریکا پر ملاتړ ټینګار وکړ. د برتانیې د بارنیو چارو وزیر نن ویل په بغداد کې پر دولتي ودانیو شوې حمله یو ځل بیا د سختدریزۍ د تاوتریخوالي ګواښ تازه کوي. دا ناټو سرمنشي اندر فوګ راسموسن هم د بغداد پر نوې ځان وژن کې حمله غندلې دي. خبرونه له آزادې رادیو اورای. وروسته له دې چې د قرغیزستان له مناس هوایي اډې څخه د کار اخیستو تړون پای ته ورسید د اسپانیا او فرانسې پوځونه له دې عمده پوځي اډې څخه چې د افغانستان لپاره ترې کار اخیستل کېده وتلې دي. دا خبر پرون د فرانسې پوځ او د اسپانیا یوې راډیو ورکړ. د کاناډا یو راډیو چینل هم د یو ډیپلوماټیک مقام په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی خبر ورکړی چې اسپانیا په موقته توګه خپل شپېته سرتیري او دوه الوتکې چې د مناس په هوایي اډه کې لرل د اکتوبر په 14 نیټه هرات ولایت ته انتقال کړي دي. دا فرانسې پوځ ویلي چې خپل وسایل او عسکر د قرغیزستان پایتخت بشکک ته نږدې له مناس هوایي اډې څخه د تاجکستان پایتخت دوشنبه ته انتقال کړي دي. د مناس هوایي اډې له لارې په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته اکمالات رسول کېدل خو له دې اډې څخه د کار اخیستو د تړون اعتبار پای ته رسېدلی دی. د بوسنیایي سربیانو د پخواني مشر رضوان کرزیچ محاکمه چې په جنګي جرمونو تورن دی نن په د نوموړي په غیاب کې په حاکې پیل شوه. په کرزیچ باندې د بوسنیا د 1990 کلونو د جګړو پر مهال په سربنیسیا کې د قتل عام په شمول د جنګي جرمونو یو لستور نه لګیدلی دی. هغه ویلي د محاکمې په پیل کې به ګډونونه کړي. د کرزیچ په وینا هغه ته کافي وخت نه دی ورکړ شوی څو له ځان څخه د دفاع په خاطر اسناد برابر کړي. خو د څارنوالانو مشردارت کړ چې ګواکې د بوسنیي سربیانو پخواني مشر ته د خپلو اسنادو د برابرولو لپاره کافي وخت نه ورکړ شوی. د رضوان کرزیچ د نیولو امر شاوخوا 14 کاله وړاندې صدر شوی خو هغه تیر کال توقیف شو. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د مازیګر څلور بجې او اته دقیقې دي. د ایساف ځواکونو چارواکو هغه ادعا رد کړې چې ګواکې امریکایي ځواکونو په میدان وردګو کې قران کریم فزوالی دی. په ولسي جرګه کې نن هم په دې اړه له بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې د دې جرګې دینی او فرهنګي کمیسیون دې په دې اړه څېړنه وکړي. د ننګرهار پر والی په نننۍ ناکامې ځانوژنه کې حمله کې یو ځانوژونکی د پولیسو لخوا په ډلو سره ووژل شو او بل هم ژوندی ونیول شو. په افغانستان کې د شخړو د وروستیو پیښو او د ځینو نورو مسایلو په اړه په راپورونو سربیره د ولسمشرۍ انتخاباتو د دوهم پړاو په اړه راپورونه او مطالب لرو او دغه راز په دې اړه هم یو ګردی میز درته خبرو. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ایساف ځواکونو چارواکو هغه ادعا رد کړ چې ګواکې امریکایي ځواکونو په میدان ورده ولایت کې قران کریم سوځولای دی. مقامات دا ادعا به بنسټ بلل دي. تر دې مخکې د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې په مظاهرو کې د عمل وغندل شو او د عاملینو د مجازات غوښتنه شوې و. د میدان وردګو ولایت چارواکو هم دا خبره نه مني چې ګواکې امریکایي ځواکونو د قران سوځولای وي. په دې اړه نور هله کابل زموږ د همکار اجمل تورمن پر راپور کې واوري.
د هغو مظاهرو په خبرګون چې له څو ورځو راهیسې په دې اړه روانې دي چې په میدان وردګو ولایت کې ګوندي امریکایي ځواکونو قرآن کریم ته اور اچولی دی. ایساف ځواکونه وایي چې د دوی څېړنو دا اوازې بالکل بې بنسټه ښودلې دي. په کابل کې د ایساف ځواکونو مطبوعاتي مسؤلې الیزابت د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې نړیوال ځواکونه هیڅ وخت په افغانستان کې مقدساتو ته سپکاوی نه کوي.
د هغو تورونو په جواب کې چې ګوندې نړیوالو ځواکونو د اکتوبر د میاشتې په 14مه نیټه په میدان وردګو ولایت کې د چاودیدونکو موادو تر چولو وروسته قرآن کریم ته سپکاوی کړی دی، ایساف د ملي اردو د سیمه ییزو قمندانانو سره یو ځای څېړنې وکړې او دا جوته شوه چې دا اداګانې بې بنسټه دي. ایساف ځواکونه تل له افغان ځواکونو سره همکار دي او هر هغه عمل غندي چې د افغانستان د خلکو او اسلام پر ضد وي.
د میدان وردګو ولایت چارواکو هم دا نه ده تایید کړي چې قرآن کریم ته د امریکایي ځواکونو لخوا ور اچول شوی دی. د میدان وردګو والی محمد علیم فدایی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برخه کې لا د دوی څېړنې نه دي وروستۍ شوې.
تر اوسه پورې موږ 15 هیئتونه ټاکلي دي او نن هم موږ یو بل اخیرنی هیئت چې دا ټول راپورونه ګزارشونه دا وڅېړي او بالاخره زموږ هغه اخیری نتایج هلته له ولس سره شریک کړي. تر اوسه چې کوم تحقیقات دي څلور ټیمونه کړي دي، اصلا دا معلومه نه ده چې دا کار چا کړی دی، نه دا چې دقیق ویلی شي چې حساب کړی، نه چې د خپل شي شي دا بل چا کړی دی. اما نن چې کوم رپورټونه باندې مونږ کار کوو او هغه چېړو
د داسې راپورونو له خپرېدلو څخه وروسته چې امریکایي ځواکونو په میدان وردګو ولایت کې قرآن کریم ته اور اچولی دی، په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې د خلکو سخته غوسه او کرکه راپارېدلې ده. روسي راپورونه وایي چې د کابل ښار په سلګونه اوسېدونکو د یوې مظاهرې په ترڅ کې د دې عمل په کلکه غندنه کړې ده چې د خلکو دغه مظاهره د پولیسو سره د خو ډب لامل هم ګرځېدلې ده. تر دې دمخه په دې اړه په میدان وردګو، خوست، ننګرهار او کندهار ولایتونو کې هم ورته مظاهرې شوې وې. خو د چارو یو شمېر څېړونکي وایي کېدای شي دغو ټولو مظاهرو تر شا د هغو کړیو لاس وي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د شتون مخالف دي او دا ټولې هڅې د دوی لخوا خپلو هدفونو ته د رسیدلو په خاطر شوې وي.
د افغانستان ولسی جرګې هم نن په عمومي غونډه کې په میدان وردګو ولایت کې بهرنیو ځواکونو لخوا د قرآن کریم د سوځولو په اړه جدي عکس العمل ښکاره کړل. د جرګې غړو په ټینګه غوښتنه وکړه چې په دې اړه تحقیقات وشي او عاملین دې مجازات شي. ولسی جرګې دغه ورځ پریکړه وکړه چې د دې جرګې دینی او فرهنګي کمیسیون به په دې اړه څېړنې کوي. په دې اړه پام وکړئ له کابل زموږ د همکار راپورته.
د ولسی جرګې غړي وایي چې په میدان وردګو ولایت کې د قرآن کریم د سوځولو موضوع باید په جدي توګه وسیړل شي او عاملین مجازات شي. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د دینی او فرهنګي چارو کمیسیون ته وظیفه ورکړه چې له امنیتي او کشفي ارګانونو سره په همکارۍ په دې اړه څېړنه وکړي او د خپلو تحقیقاتو نتیجه د دې جرګې راتلونکي عمومي غونډې ته وړاندې کړي.
په دې اړه د مربوطه ارګانونو لخوا لکه د دفاع کورنیو چارو وزارتونو، د ملي امنیت ریاست او نورو ادارو لخوا تحقیقات وشي. د تحقیقاتو نتیجه به تاسو ته راوړي او تاسو به یې په اړه تصمیم ونیسئ ترڅو تاسو خپلو دینی احساساتو ته پوره درناوی کړی وي.
په ولسی جرګې کې د خلکو یو شمېر استازي په میدان وردګو ولایت کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د قرآن کریم د سوځولو له امله ډیر په غوسه وو او ویل یې چې باید د افغانستان دولت په دې اړه جدي خبرګون وښيي. خو د دې جرګې ځینې نور غړي بیا په دې باور وو چې باید په دې برخه کې احساساتی عمل و نشی او له قانونی لارو چارو استفاده وشی. د ولسی جرګې یو تنغړی محمد داود سلطان زوی په دې اړه خپل نظر داسې سرګند کړ.
په دغه ډول مسایلو کې سیاسي عمل مکوي، موږ باید ستونزې ډېرې نه کړو، احساساتي چلند و نه کړو. زموږ په ټولنه کې احساساتي ځوانان ډېر دي، موږ باید په احتیاط او تعقل سره اقدام وکړو. د پیښې د څرنګوالي له معلومېدو مخکې باید قضاوت و نه کړو.
د ځینو راپورونو او اداو لمخې بهرنیو ځواکونو په میدان وردګو ولایت کې قرآن کریم ته اور اچولی. په تیرو څو اونیو کې د بهرنیو ځواکونو د دې عمل په غبرګون کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې مظاهرې او لاریونونه هم وشول. خو په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ویلي چې دوی هیڅ داسې کار نه دی کړی چې د اسلام دین ته سپکاوی وي. نړیوالو ځواکونو څرګنده کړې چې له سیمه ییزو چارواکو سره یې د دې مسلې په اړه جدي تحقیقات کړي چې له مخې یې دا ښکاري چې بهرني ځواکونه په دې موضوع کې لاس نه لري.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان یو شمېر ولایتونه نن د ناامنیو د پیښو او مرګ ژوبلو شاهد وو او اوس هم د همدغو ناامنیو په اړه راپورونه ته مخه کوو او لومړی ننګرهار ته ځو. مخکې مو واورېدل چې د ننګرهار اپر والی په نننۍ ناکامې ځانوژونکې حمله کې یو ځانوژونکی د پولیسو لخوا په ډزو سره ووژل شو او بل هم ژوندی ونیول شو. د ننګرهار د والی ویان په دې اړه یو لړ څرګندونې کړي چې تفصیل به له جلال آباد زموږ د خبریال په راپور کې واورو.
دو تنو ځانمرګو برید کوونکو چې هڅه یې کوله د دوشنبې په ورځ سهار 10 بجې شاوخوا د ننګرهار پر والي ګلاغا شیرزي برید وکړي. یو یې ووژل شو او یو یې ژوندی ونیول شو. د ننګرهار د والي ویاند احمدزی عبدالزی وویل یو ځانمرګ د ننګرهار د ولایت ودانۍ ته د ننوتو په وخت له پولیسو سره د مقاومت او د ډزو تر تبادلې وروسته ژوندی نیول شوی او دویم تن د ولایت ودانۍ ته نږدې په ننګرهار هوټل کې د مخابراتي ټکنالوژۍ یو کانفرنس ته د ننوتو په وخت وژل شوی. همدغه وخت ننګرهار والي له دغه ځایه د تیرېدو په حال کې چې ځانمرګي د هوټل له ودانۍ نه دننه د لاسي ګرنیټ برید وکړ. خدا مهال والی او راټول شوي نور خلک ژغورل شوي. وروسته ځانمرګي د پولیسو لخوا ووژل شو. د ننګرهار د والی ویاند عبدالزی وویل
شخصا د ننګرهار پر والی باندې د ولایت پر مقام باندې د ځینو بمی حملو او د ځانمرګو حملو راپور تر دې وړاندې د ننګرهار ولایت امنیتي ملي ادارې لخوا نه جناب والی سره ورکړ شوی و. پوره آمادګي موجوده وه. که چېرته دغسې پېښې کیږي نو ژر باید مخنیوی وشي. نن له بده مرغه د جلال آباد خار کې د ننګرهار په هوټل کې د مخابراتو ریاست اړوند یو ورشاب جریان درلود. د ورشاب ته دولتي مسولین دعوت شوي وو. دوه تنه وسلوال چې په خپل ځان مرګي هم وو د ورشاب ته داخل ته ورغلي وو. په لومړي سر کې دوی فایر کړی وو، غونډه اخلال کړی وو. بیا دمدغه لارې نه جناب والی صاحب یو بل سیمینار ته د حرکت په حال کې وو. والی صاحب دمدغه پیښې په خاطر باندې همدلته توقف وکړ چې د دغو وسلوال له خوا نه په شخص والی صاحب باندې هم فایرونه وشوه. اما هغه قوي امدګي د قبلی راپورونو په اساس باندې د ننګرهار ولایت امنیت ورګون درلودله او خپل والی صاحب خپل مافیزونو ته قومنده ورکړله. متقابل ډزې وشولې. د ډزو پترڅ کې یو ځانمرګ بریدکون کې ووژل شو او یو چې دمدغه نقطې نه فرار کړی و د ولایت په طرف باندې فرار کړی و د امنیت ورګون لخوا نه ونیول شو. اوس مهال د امنیت ملي ادارې سره د تحقیق لاندې ده. نور معلومات به د تحقیقات نورسته پټاګر.
د مهال په جلال آباد ښار کې د خلکو ورختای ډیره و او لوی وړی لارې تړل شوی وي. خو تر پیښې وروسته اوس حالات بیرته عادي شوي دي. د ځانمرګو برید کوونکو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو ځینې ناتصدیق شوي رپورټونه دوی د وزیرستان بولي. بل لوري ته د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته په ټلیفون کې وویل دوه تنه ځانمرګي د دوی کسان وو او ګڼه مرګ ژوبله یې اړولې چې چارواکي یې ردوي.
و موریدل چې نن د ننګرهار پر والی ګلاغا شیرزی وزن وژونکې هڅه شنډه شوه. پولیسو له دو زن وژونکو حمله کوونکو سره په نښتو کې یو ایو واژه او یو بل هم ژوندی ونیو. بیا هم د امنیو د پیښو په اړه راپورونو کې تم کیږي. چارواکي وایي چې ائتلافي ځواکونو تېره شپه په بادغیس ولایت کې د طالبانو د پټېدو پر یو ځای حمله کړې چې پکې د څو تنو طالبانو د وژل کېدو تر څنګ د ائتلافي ځواکونو د یوې الوتکې د رانسکورېدو خبرونه هم ورکړل شوي دي. د سیمو اوسیدونکي بیا ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې دوی ته زیات مالي زیانونه رسېدلي دي. په دې اړه له هرات زموږ سیمه ییز خبریال راپور لري.
سبنوال عبدالجبار د بادغیس ولایت امنیت چارو قمندانۍ د امنیت امیر په ټلیفون سره ازادي راډیو ته عملیاتي بسوم سفر قولي وردو او ائتلافي ځواکونو مشترک و بلل زیاته کړه. د قادس ولسوالۍ درې بوم سیمه کې نه تنه طالبان مړه وطن نور ټپیان شوه.
او د خارجي نه خپل مستقل عملیاتو چې په درې بوم کې اجرا کړل او د ساوت دولت دغه د سرچ نه کسان مړه تروسه چې معلوم دي، نه کسان مړه او کسان زخمیان دي.
طالب ویان قاری محمد یوسف احمدی سیمه کې دی فوجي تیاری پرانسکورو د سربیره د یوستنه بهرانیانو د وژنې ادعا په ټلیفون سره وکړه. و د امنیت امیر ویل شنف دولت سرخی تیاره دی که ناستو پا محل غره سره تکر وکر شپکتن سپرلی تپی دی وطن حالی نازک و بالوی ویل پینزی رستن نور سپاره جواندی وطل
داغه وطره دا شیلو خونامه منه اگر ارانی کفتر دی پا حالا درشت فای زغره سره تصادم کرده داغه دا جمله نیو نفر در راپور پاساس منه یو نفر شدید زخمی او کنزه کسر متوسط زخمندی متباقی تنزیش کسان و داغه نا متباقی کسان
بل پلو د سیمې خلکو په ټلیفون سره وویل چې د ولسمشرۍ د ټاکنو نږدې موده کې د جګړې له کبله د درې بوم ښار تخریب او تاوانې شوي دي.
بس برای دلته جنگ شوی دی. پیلان هم خارجیان دلته بس بازار کې دی بمبار هم شوی دکانونو و راخیستی. بس سجاو ماشومان ټول کلی څخه وتلي دي او څوک هم نه پرېږدي. دا اوس بازار کې دوکانو وراخیستی دی، هېڅوک نه شي کولی چې خپل دوکانو ته ورشي. نو داسې مشکل دی، د انتخابات د شپو ورځې هم رانږدې دي، نو خلک هم آمادګي و انتخابات ته نیسي. اوس فعلا د طالب شته، په هغه سریه کې هېڅوک نهشته، دا عام خلک دي، ولسي خلک دي.
سره دا اوس زموږ څخه ټولې لارې تاد راڅخه پاتې دي، دوکانونه اوس سرمایه مو ټوله وراخیستی دی، هېڅوک نه پرېږدي بازار ته. دا اوس موږ هڅه کوو چې ولاړ خپلو دوکانو ته برخه دی، خټکان را باندې کوي، پسې را اخلي مو دوکان پورته کېږي.
د سیمې یو طالب قمندان ملا قدوس بریالي وویل چې د برید هدف دی و مرکز یو وران دوه تنه ملګري یې مړه، پنځه تنه نور ټاپیان او د ته زیان راوښتی.
په بادغیس کې د طالبانو د پټېدو پر ځای پر یو ځای د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو په اړه مو راپور واورید. چارواکو ویلي په دې عملیاتو کې څو تنه طالبان وژل شوي. دغه راز هم په دې عملیاتو کې د ائتلافي ځواکونو د یوې الوتکې د رانسکورېدو خبر ورکړل شوی دی چې طالبانو ادعا کړې وه چې په دې کې یوویشت تنه سپاره پوځیان وژل شوي. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې چارواکو ویلي چې نن څوارلس تنه امریکایي سرتیري په افغانستان کې په ناامنیو کې وژل شوي دي. غراز په تیر څلور ساعتونو کې په پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې هم د ناامنیو پیښې رامنځته شوې دي. زموږ سیمه ایز خبریال په اړه راپور لري.
د خوست یعقوبی ولسوالۍ ولسوال زرمید مخلص وایي چې تیر شپه د دې ولسوالۍ اړوند په توده کلي کې د افغان او ائتلاف ځواکونو او مشکوکو طالبانو ترمنځ په نښته کې پنځه تنه مشکوک طالبان وژل شوي دي. د ول نښته وروسته له هغه رامنځته شوه کله چې وژل شویو کسانو په توده کلي کې پر افغان او ائتلاف ځواکونو باندې د عملیاتو پر مهال د سپکو وسلو ډزې پیل کړې. د ول په دې نیم ساعته نښته کې افغان او ائتلاف ځواکونو او ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. په خوست کې مېشت ائتلافي ځواکونو هم د ته پخلای کړی. د نوموړي ځواکونو د مطبوعاتي څانګې مسؤلین وایي چې د تېرې شپې په نښته کې پنځه تنه وسوال طالبان وژل شوي او څلور نور ژوندي نیول شوي دي. طالبان هم د نښتې پخلی کوي، خو زیاتوي چې وژل شوي او نیول شوي کسان بېګناه ملکي وګړي دي او د طالبانو سره یې کومې پخوانۍ اړیکې نه درلودې. دوی رسنیو ته ویلي چې د وژل شوو کسانو په ډزو کې افغان او ائتلاف ځواکونو ته هم مرجوب لاوختې ده، خو دوی دقیق شمېر نه دی په ګوته کړی. خو ولسوال زرمید مخلص بیا د طالبانو دا ایدیا ناسمه بولي او زیاتوي چې افغان او ائتلاف ځواکونو ته په دې نښته کې کوم زیان نه دی رسېدلی.
مخالفین دي، ملي اردو پولیسو ته هېڅ کوم تلفات نه دي رسېدلي. پنځه نفره په تودا کلي کې له منځه تللي دي، ملکي وګړي نه دي.
دغه راز د پکتیکا ولایت د امنیتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې تېره ورځ د دې ولایت د جانخیل په ولسوالۍ کې د وسوالو طالبانو او پولیسو ترمنځ په ورته نښته کې دوه تنه ځایي اوسېدونکي ټپیان شوي دي. د دې ولایت د امنیت قمندان مل پاسوال سید عزیز احمد وردګ وایي چې په دې نښته کې ملي پولیسو ته د سر زیان نه دی رسېدلی، خو د مقابل لوري د تلفاتو په اړه هم څه ونه ویل. طالبانو په یاده ولسوالۍ باندې د برید پله په غاړه اخیستی او ادعا کوي چې په دې نښته کې د پولیسو اووه تنه سرتیري مړه او ټپیان شوي دي، خو امنیتي مسؤلین د طالبانو دا ادعا بې بنسټه بولي. د بلې خوا په تېرو څلورو ساعتونو کې د پکتیکا ولایت د باقیخېلو ولسوالۍ هم د یو لړ ناامنیو شاهده وه. د دې ولایت والي عبدالقیوم کټوازی وایي تېره شپه د یادې ولسوالۍ په یوه اړونده سیمه کې د ملي پولیسو په یوه کمین کې د طالبانو د وسیمه ییز قمندان په ګډون درې تنه وسوال طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د اول امنیتي ځواکونو ته د کمین پر مهال کوم زیان نه دی رسېدلی. خو د مبارز په نوم یو کس چې ځان په پکتیکا کې د طالبان مسؤل معرفي کوي رسنیو ته ویلي چې د باقیخېلو پر ولسوالۍ باندې د دوی د وسوالو کسانو په حمله کې د پولیسو درې رینجر موټر ویجاړ شوي او تر اتو زیات پولیسان مړه او ټپیان شوي دي، ولی محلي چارواکي د طالبانو دا ایدیا ناسمه بولي.
د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخابات
په کابل کې د ملګرو ملتونو چارواکو ته مخ ودلې چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخابات په ښه توګه ترسره شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو چارواکو د افغانستان د دوهم دور انتخاباتو په اړه یو لړ څرګندونې کړې چې له کابل زموږ همکار احمد زبیر ژمن یې په اړه راپور لري.
په کابل کې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر وایند هیله وښودله چې نړیوال څارونکي به د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دویم دور څارنه هم وکړي. علیم صدیق دغه څرګندونې د سه شنبې په ورځ یو خبري کانفرنس ته وکړې. هغه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
مشتمل د نړیوالو څارونکو هغه ماموریت چې په لومړي دور کې موجود و دویم ته هم افغانستان ته راسي ترڅو افغانان د دویم دور انتخاباتو په جریان باور ولري.
افغان او نړیوال څارونکو د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړي دور انتخاباتو څارنه هم وکړه او په دغو انتخاباتو کې د سرغړونې او درغلیو په اړه شواهد وړاندې کړل. د دغو انتخاباتو د اروپایي څارونکو ډلې په خپل وروستي راپور کې شاوخوا 1.5 میلیون رایې له درغلیو ډکې وبللې، خو اوس چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د درغلیو او سرغړونو له امله د جمهوري ریاست انتخابات دویم دور ته بولی دي، ملګري ملتونو، افغان دولت او د ځینو هیوادونو چارواکو هیله ښودلې چې دا ځلې به په انتخاباتو کې ډیره درغلي نه کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر وایند هم همدا تمه وښودله، خو هغې وویل ستونزې به وي ځکه چې دا انتخابات په جنیوا کې نه بلکې په کندهار او هلمند کې ترسره کیږي. حلیم صدیق د انتخاباتو د امنیت په اړه وویل چې په دې اړه امنیتي ارګانونو خپل تدابیر په پام کې نیولي دي. هغه زیاته کړه د امنیتي تدابیرو د نیولو لپاره یوناما د افغانستان د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونو سره پرله پسې ناستې کوي.
موږ تمه لرو چې امنیتي ارګانونه به وکولای سي چې د دویم دور انتخاباتو لپاره امنیتي تدابیر ونیسي تر څو په انتخاباتو کې د ډیرو خلکو ګډون تضمین کړي. یوناما په منظمه توګه د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو سره غونډې کوي او د دویم داور انتخاباتو له چمتووالي نه ملاتړ کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د انتخاباتو له پروسې سره له مهمو مالی او تخنیکي مرسته کوونکو څخه دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوری ریاست د دویم دور انتخابات به د اقرب د میاشتې په 14مه نیټه ترسره شي.
پرون په خوست کې هم د شاوخوا څلوېښتو مدني نهادونو د ټولنیزو سازمانونو د مجاهدینو دینی عالمانو او قومي شوراګانو استازو د یوې ګډې غونډې په ترڅ کې د ولسمشرۍ انتخاباتو په دوهم پړاو کې د خلکو د فعال ګډون او د انتخاباتو په هکړه د خلکو د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې پریکړې وکړې. دې غونډې ته په سیمه کې زموږ خبریال هم ورغلی او په اړه یې تفصیل راکوي.
دا خوست د مدني نهادونو ټولنیزو سازمانونو د مجاهدینو دینی عالمانو او قومي شوراګانو او صنفي اتحادیو ګڼ شمېر استازیو د وی ګډ غونډې په ترڅ کې چې د میډوټیک په ټولنیز مرکز کې جوړه شوې وه د ولسمشرۍ د دوهم پړاو په انتخاباتو کې د فعال ګډون په حق خپل چمتووالی په ډاګه کړ. د غونډې برخوالو د خپل ویناو په ترڅ کې ژمنه وکړه چې دوی به د انتخاباتو په حق د خلکو د عامه پوهاوي په برخه کې د محلي راډیوګانو او مطبوعاتو د لارې فعاله برخه اخلي او د انتخاباتو په ورځ به د ټاکنیزو مرکزونو د امنیت په ساتنه کې د سیمې په دود د قومي وسلوالو اربکۍ د لارې د امنیتي ځواکونو لاسنیوی کوي. وینوالو دغه راز د دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د هیواد په دې حساس پړاو کې د ملي ګټې په پام کې ونیسي او د انتخاباتو په ورځ د ناامنۍ او ګډوډۍ نه رامنځته کوي. په دې لړ کې د غونډې څو تنو برخوالو خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
قاری عبدالولي عادل د مجاهدینو ملي یووالي اسلامي شورا مشر: دویم پړاو ته انتخابات لوړ دي، موږ په دې نه باید کور وکړو. خلک په دې انتخاباتو کې پارا خبره خوخلی خوست اولی پکتیا پارسی کی قربانی ور کړی دو دا بیا هم یو څه ثبت
جین رمار پاس دادا کوچمګا افغانستان د کلیبوندی ادا کورنی پاکستان خون یار مش لگی هولندی ز د خپل مخالفی را کی د افغانستان دی چخلایته وکسای قران ته وکسای دا کور ما کای پاکستان کا کیا هو ذاتی دښمن دا
د غونډ برخوالو د غرض د خوست د قومونو او قبایلو چارو د ریاست د مشرتابه په بلنه د قومي مشرانو په ها غونډه کې چې د شنبه پورس د انتخاباتو د دوهم پړاو څخه د ننګ یو ملاتړ په هدف را بلل شوی و. د ځینو قومي مشرانو هغه ویناوې چې ویلي وو کچا د انتخاباتو په دوهم پړاو کې اوسنی ولسمشر د حامد کرزي په ګټه خپله رایه ونه کاروله نو د قومونو لخوا به یې کور سوځول کیږي او 10,000 افغانۍ به نقدي جریمه ځینې اخیستل کیږي په کلکه وغندلې او د هغوی دا ډول څرګندونې د دولت د اوسني مشرتابه د سوله ییزې کړنلارې د افغانستان د اساسي قانون د بیان د ازادۍ او د بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه وبلله. د غونډې برخوالو وویل دا ډول خودسره پرېکړې او څرګندونې د محدود اشخاصو شخصي نظر دی او د خوست ولسونه او قومونه به هیڅ کله هم ملاتړ ونه کړي. په دې لړ کې د خوست د ځوانانو د ملي یووالي شورا مسؤول حمید الله روخان داسې وویل:
خوست ولایت د ځوانانو قومي شوراګانو د مدني بنسټونو د انسجام کمیسیون انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون غواړي. ورمورس په جلسه کې داسې ویل شوی و چې چا په راتلونکو انتخاباتو کې ولسمشر کرزي ته رایه ورنه کړه کور به سوځل کیږي. دغه عمل موږ په کلکه غندو. دا موږ د افغانستان د اساسي قانون د اساساتو خلاف بولو. دا د کمیسیون نظر نه دی. کمیسیون په دې متیقن دی چې خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي او هر څوک چې د ځان لپاره څوک غوره بولي هغه ته به رایه ورکړي.
د خوست مدني نهادونه او شوراګانې د ولسمشرۍ په دوهم پړاو کې د فعال ګډون په حق خپل چمتووالی په داسې حال کې اعلانوي چې اخوا طالبانو خلکو ته خبرداری ورکړی چې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د له ګډون څخه ډډه وکړي. خو د خوست د مدني ټولنې بنسټونو او مختلفو شوراګانو مشرانو طالبانو ته وړاندیز کړی چې د ټول ټاکنو پورس دی په خوست کې د ناامنیو او نور ممانعتونو ته لمن نه وهي.
کغواړی چې د جمهوری ریاست د دوهمې مرحلې د انتخاباتو په حقله مکمل او بې طرفه معلومات ولري، نو ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې واوري.
د غراز د ولسمشری د انتخاباتو د دوهم پړاو په اړه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم مطالب او راپورونه او لوستلی او کتلی شي، او د دې ترڅنګ په دې ویبپاڼه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه هم معلومات ترلاسه کولی شئ. د ویبپاڼې پته مو ده www.azadiradio.org. دغه ورځ وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه بیا هم مطالب لرو، یو ګردی میز هم په دې اړه لرو. خو اوس به رضوان مراد ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکي راواوروي.
د افغانستان په لویدیس کې د هلیکوپټر د غورسېدو او په جنوب کې د دوه نورو هلیکوپټرو د جنگیدو له امله څوارلس امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په جلال آباد ښار کې نن یو وسلوال مخالف مړ او یو بل چې غوښتل د ولایت پر مقام ځان وژونکي حمله وکړي نیولی دی. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو ډاکټر عبدالله او حامد کرزي د قدرت د شریکولو احتمال رد کړ. وسلوالو طالبانو په جنوبی وزیرستان کې شپږ پاکستانی پوځیان وژل دي. ټاکل شوی چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشان نن د دوهمې ورځې لپاره هم د ایران د یورانیمو د غني کولو له دوهمې بټې څخه خپل پلاټونو ته دوام ورکړي. د ترکیې صدر اعظم وایي لویدیځ هیوادونه ایران ته د دغه هیواد د اټومي پروګرام له امله په غیر عادلانه توګه ګواښونه کوي. او د امریکا ولسمشر د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر او د ناټو سرمنشي په بغداد کې پرونی حمله وغندلې.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري، څلور بجې او یو دېرش دقیقې دي. وړاندې په خبرونه کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه پر راپورونو سربیره د غرض یو ګردی میز لرو. د افغانستان پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په راپور کې مثلا اوري چې د مخدره موادو ضد افغان مقاماتو په وروستیو کې اندېښنې ښودلې چې په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاقوړونکو پر ضد د امریکایي مقاماتو وروستیو اقداماتو په دې هېواد کې د امریکایي قواوو په وړاندې عکس العملونه زیات کړي. دغه راز باید د نورستان د والي له وروستیو څرګندونو خبر شي چې وایي په دې ولایت کې د بیا رغونې کار نا ډیر پڅ پر مخزي. او په سیمیز موضوعاتو کې د پاکستان د بلوچستان د پهونې د وزیر په اړه د هواد مقاماتو د عکس العمل مخبرو. او وابهوري چې اروپایي اتحاد په پام کې لري پر ازبکستان د وسلو څلور کلن بندیز لري کړي را سره اوسي. خو بیا هم اوس زو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه په کابل کې جوړې شوې غونډې ته نن په دې غونډه کې چې د مدني ټولنو یو شمیر غړو ځوانانو ښځو او مشرانو پکې برخه اخیستې وه، د دوهم ځل انتخاباتو په اړه بحث او خبرې وشوې. یو شمیر ګډونوالو ویل چې د دوهم ځل انتخابات باید ترسره نشي او د لویې جرګې دایرېدو ته د زمینه برابره او موقته اداره د جوړ شي او وخت هم د ادارې ته وسپارل شي. په غونډه کې په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد نوم هم واخیستل شو چې د کولای شي د لوی جرګې په جوړولو کې ونډه واخلي. خو یو شمیر ګډونکوونکي بیا له دې طرح سره مخالف ول. تفصیل له کابل زموږ د خبریال خان محمد سین په راپور کې واوري.
د غونډې ګډونوالو ویل چې په هیواد کې د دوهم ځل انتخابات د هیواد دردونه نشي درمل کولی او خلا رای داده چې دا انتخابات ترسره نشي او پر ځای د لوی جرګې جوړېدو ته زمینه برابره شي ترڅو په راتلونکو سو میاشتو کې یو موقته اداره رامنځته او دولتي چارې پر مخ بوزي. د مدني ټولنې یو تن غړي او ویناوال تاوس وردګ وویل،
هدف زموږ د جلسې دا دی چې دغه انتخابات وروسته وغورځول شي. په 15 ورځو کې اول امکان لري او دویم اقتصادي تاوانونه دي، دریم دغه جامعه دووري بل بحران ته بیایي. وخت چې په اول باندې هغه ونه کړ اعتماد ونه کړ په اول انتخابات کې، په دویم هغه دیاره ورځ جنگ کې یو کمیسیون غړي دي ټول بدل شي، بناندنه سره جوړیږي. د پوره دي چې یو الټرناتیو پیدا شي پاینده کې د وطن د نجات خاطر باندې وګورئ چې انتخابات یو غرزی شاد یو موقتی اداره در امنسته شي او د لوی جرګه را وګورئ او د وطن د نجات ورکړي.
ویناوالو دا هم وویل په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو له پخواني سفیر ډاکټر زلمی خلیلزاد څخه هیله کوي چې د هیواد په دغو حساسو شرایطو کې د رامنځته او د راتلونکي لوی جرګې په جوړېدو کې دی له افغانانو سره مرسته وکړي. خو د ویناوالو له دغې غوښتنې سره د غونډې یو شمیر ګډونوالو مخالفت وښود. خلیلزاد د دې کار وړ ونه باله او د انتخاباتو د ترسره کېدو دوهم پړاو یې غوره وباله. د غونډې ګډون کوونکی سید بلال احمد فاطمی وویل،
ډاکټر زلمی خلیلزاد د افغانستان د مشکلاتو د حل سره نشي کېدلی. دا تیر ځلی چې د انتخاباتو نه تیر شو سر د تابعیت د وجې تیر شو، په هغه وخت کې باید راغلی وی که چا وړل او که بایلله. دا ضروری نه دی چې انسان په هر میدان کې میدان وګټي، مګر مجادله مبارزه سیاسي باید وشي. که چېرته مونږ دا شپاړسم تاریخ نه دا په تاوی غورځو، ښکاره خبر ده چې دا په ژمي کې نشي کېدی. دا بازی د ثورو د جوزا میاشت ده. آیا دا ملت به د واته میاشتې د تذبذب په حالت کې ژوند کوي؟ مونږ او تاسو باید خپل تصمیم ونیسو او په شپاړسم د عقرب خپل رایې هغه انسان ته چې پر حق یې ګڼو شته. دوه کسه دي، په دوو کې به یو انتخابو.
په دې هېواد کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو ترمنځ انتخابات د روان کال د اسد د میاشتې په 9 نیټه ترسره شول، چې حامد کرزی پکې په لومړۍ درجه او ډاکټر عبدالله عبدالله پکې په دوهمه درجه کې راغلل. خو کاندیدانو شکایت درلود چې په رایو کې درغلی شوي دي. د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدلو کمیسیون له یو لړ څېړنو وروسته اعلان کړه چې په انتخاباتو کې درغلی شوي او باید د حامد کرزی او عبدالله عبدالله ترمنځ انتخابات د دوهم ځل لپاره د عقرب په 14 ترسره شي. له دې پریکړې سره په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر هم موافقه کړې ده.
په کابل کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو په اړه د جوړې شوې غونډې راپور مولا ازادي راډیو څخه واورید. وړاندې په خبرونه کې بیا هم د انتخاباتو په اړه یو بحث لرو، خو اوس نور موضوعاتو ته ځو. د نورستان والي جمال الدین بدر وایي په دغه ولایت کې سړکونو، کلینیکونو او نورو اقتصادي پروژو د نشتوالي له امله سیمه ییز خلک له ستونزو سره مخ دي. دی وایي له همدې امله دلته امنیت ښه نه دی. نورستان والي وویل مرکزي حکومت او نړیوالې ټولنې دې ولایت ته پاملرنه نه ده کړې. د هغه د څرګندونو تفصیل له جلال آباد زموږ د خبریال په راپور کې اوري.
نورستان والی جمال الدین بدر په جلال آباد کې د ولسی خلکو یوې لوی غونډې ته په وینا کې وویل که د نورستان اقتصادي او عمراني حالت بدل نشي وضع نشي ښه کېدی. ده وویل
یو کال کې اوس هم تقریبا خاطی اکثریت د مکاتب سرپناه خالد دی. اوس هم موږ مرکزي ولایت شفخانی نه دغه بار بار زموږ د وکلا او محترم حلیزلې او تیرو چارواکو په شمول مانا متعدد بار موږ دا غوښتنه وکړه چې اوس پورې موږ یو جراحي دپاره یو شفخانه لرو. سیار کلینیکونه ټابلیټونه به صحیح خو که چیرې دا خلکو به موږ پروژې ورنکړو، دا خلک ورپنه موږ ونژغورو، دوی به روزګار پیدا نه کړو، دا مشکل لا بسې واشي. دې ته بل ښه خبره دا ده چې خلکو غربت په مزه کې نیولو سره دغه وسعت د مساحت دغه د تیرو ادوارو کې محرومیت په مزه کې نیولو سره نورستان سره باید خاص پاملرنه وشي. اما نورستان خلک تل دپاره د افغان ایلي جنګواله اوسه پورې همیشه هر تاریخ کې ښه میړانه سره د وطن ازادۍ کې ډېر رول لوبولی دی.
نورستان والي بدر وویل د پولیسو شمېرې لږ دی او نشي کولی امنیت ټینګ کړي. ده وړاندې وویل
تنه یو ولسوالي دوه ولسوالۍ کندې شو بګ مټل نه اقل 500 پیاده روانه شي پاکستان ته منتهی کیږي. دا ټول ځنګلات نه پوښلې دری دی، تنګې دری دی، صابر وګور منطقي دی. مونږ څنګه کولی شو د شپې په پولیس سره مونږ یو ولسوالي وساتو؟ دغه مشکلات شته. یو مشکلات به یې مشکلات سره مقابله کول جوړ مردی دی، نه خو نه یریدل. باید مشکلات دی وي مونږ هغه څنګه مونږ آبادي کارونه مونږ مشکلات دی وي باید هغه څنګه مونږ انتخابات مونږ. اما د محرومیت د راغلي بار میلمنو او د مرکزي دولت دوی توجه وړ ده چې باید دا خلک د محرومیت نه وژغورل شي.
نورستان والی وایي سره له دې چې پی آر ټي د 26 میلیون امریکایي ډالرو په کچه د نورستان لپاره پروژې منظور کړي، خو دا پروژې کمی دي او په اساسي توګه باید د کابل حکومت او نړیواله ټولنه دغه ولایت ته پام واړوي.
نورستان د والي د څرګندونو په اړه مو راپور واورید. نوموړی وایي چې په دې ولایت کې د بیا رغونې کارونو ته پاملرنه نه ده شوې. څه موده مخکې امریکایي چارواکو وویل چې په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاقوړونکو یو لیست برابر کړی چې په هغو کې 50 تنه داسې قاچاقبران هم په نښه شوي چې له وسلوالو طالبانو سره مالي مرستې کوي. امریکایي مقاماتو خپلو پوځیانو ته امر ورکړی و چې دا کسان یا ووژني او یا یې هم ونیسي. دې مسلې له افغان مقاماتو په خاصه توګه له مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې له مسؤلینو سره داسې اندېښنې زیاتې کړې چې دا اقدام ممکن په افغانستان کې امریکایي قواو په وړاندې عکس العملونه زیات کړي او د مخدره موادو د کښت او قاچاق پر ضد مبارزه به له خنډونو سره مخامخ کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب خپور کړی چې جزئیات فرشته جلال زئی راوړي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو پوځ په وروستیو څو کلونو کې په دې هیواد کې له تروریزم او وسلوالو مخالفینو سره په مبارزه تمرکز کړی او له مخدره موادو سره په مبارزه کې لاس نه درلود، خو سږ کال یې خپله ستراتیژي بدل کړې او په دې ترڅ کې د مخدره موادو د قاچاقونکو د نمونو یو لست خپور کړی دی چې له وسلوالو طالبانو سره مالي مرسته کوي. د واشنگتن پوسټ وینا په دې لست کې د لشت لږه 500 تنو نمونه ذکر شوی چې د افغانستان د حکومت یو شمېر برحاله او پخواني غړي او هغه یو شمېر کسان پکې شامل دي چې د امریکا د استخباراتو له ادارې سره یې تماس درلود. د هغه رپورت په حواله چې د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې په اګست کې خپور کړی راغلی چې د امریکا پوځ کولای سي د 500 تنو چې په لست کې نمونه ذکر شوی په مستقیم ډول د خپلو حملو هدف وګرځوي. یو شمیر کړي په دې نظر دي چې دا دستور په افغانستان کې د جګړې له اساسي اهدافو د ناټو او امریکا انحراف څرګندوي. خو دوو امریکایي جنرالانو د امریکا د سنا کمیټې ته د خبرو پر مهال ویلي چې دا لست نړیوالو قوانینو له اصولو سره په مطابقت کې برابر سوی او د جنګي اصولو له قوانینو سرغړونه نه ده سوی، ځکه داسې اسناد او شواهد شته چې له وسلوالو مخالفینو سره د هغوی ارتباط ثابتوي. دا کسان په حقیقت کې په خپله مالي مرسته د وسلوالو طالبانو د جنگ ماشین فعال ساتي. د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې له مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې رئیس جنرال محمد داود وایي د دې لست خپرېدل د دوی کار ته ستونزې پیدا کولی سي، او خوره دا ده چې په لست کې د راغلو کسانو نومونه د کورنیو چارو د وزارت مسؤولینو ته وسپارل سي څو دا وزارت د هغوی د نیولو هڅې وکړي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر علي احمد جلالي په حواله لیکي په افغان حکومت کې اداري فساد ډېر شي ډېرې پراخې کړي او فکر کوي چې د حکومت یو شمېر لوړ رتبه چارواکي هم لاس پکښې کې لري. ښاغلي جلالي واشنگتن پوسټ ته ویلي چې یو مهال خپله د افغانستان حکومت د قاچاقونکو یو لست برابر کړی و، خو د هغو کسانو په نیولو ونتوانېد، ځکه له دې جملې یو شمېر له لوړ رتبه او متنفذو کړیو سره ارتباط درلود او ځینې نورو یې د سي آی اې ادارې او یا د امریکا د دفاع وزارت ته کار کاوه. خو افغان مقامات او د ملګرو ملتو سازمان په افغانستان کې د نړیوالو قواوو او افغاني ځواکونو ترمنځ د همکارۍ د زیاتېدو غوښتونکي دي څو د مخدرو موادو له کشت او قاچاق سره مبارزه په مؤثر ډول پر مخ ولاړه سي. دوی وایي په دې وروستیو کې د دې ډول همکاري په نتیجه کې په کندهار او هلمند کې د مخدرو موادو د تولید څو کارخانې له منځه تللې او د مخدرو موادو زیات کاروباریان نیول سوي. افغان مقامات وایي که چیرې بیا هم امریکایي قواوې دا لست له دوی سره شریک کړي دواړه لوري به په ګډه په دې برخه کې فعالیت وکړي، خو که چیرې ناټو او امریکایي چارواکي داسې ونه کړي د افغانستان عدلي سیستم به له سوالونو سره مخامخ شي.
په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاقونکو پر ضد د مبارزې د ګړندې کېدو په اړه مو راپور له ازادي راډیو څخه واورېد او سم سیمه ییزو موضوعاتو ته زو. د پاکستان پوځ په جنوبي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د ګڼ شمېر وسلوالو د وژل کېدو ادعا کړې ده. دا عملیات چې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې پیل شوي دي په جنوبي وزیرستان کې د سختریزو وسلوالو پر ضد تر ټولو پراخ عملیات ګڼل کېږي. د دې عملیاتو نور حال ورسی حال له پاکستان زموږ د خبریال راپور کې اوري.
د پاکستان فوج د دوشنبه په ورځ په جنوبی وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د 19 طالبانو د وژلو ادعا کوي او دا هم مانی چې په همدغه ورځ د دوش پک سرتيري وژل شوی او شل نور جوبل شوی دي. د فوج لخوا تازه خبره شوی اعلامیه لیکي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه د کوټکی د نیولو نه پس د سری روغي او انځر کلی په لوري د حرکت په حال کې دي او د کژک کسپنوم یوې سیمې ته رسیدلې دي. بل پلو د شکی کانی ګورم لغاړې هم د پاکستان فوج د پرمختګ په حال کې دي او د بدر سلویختی کلی د نیولو نه پس د یو کیلومتر په واټن کې پروت کلی سرویک هم د فوج لخوا محاصره شوی دی. د اکتوبر د 18 نیټې راهیسې چې وزیرستان کې عملیات پیل شوي په وزیرستان او ورسیر مسیمو کې د آزادو سرچینو او د مخالفې غاړې سره تماس نه نیول کیږي، خو خبریال سیلاب مسعود د سټلایټ ټلیفون د لارې د ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مشرانو سره خبرې کړې دي. نو هغوی څه وایي؟ د سیلاب مسعود نه به وورو.
د کاریور سیب سره د دایوایان اعظم طارق سره او نم د ملا مسجد سره چې د طریق طالبان مشر د موت څو څو ځلا را تیر شوی دی او نن د ملا مسجد سره وشولا دی ټول دا جنگ دی یی چې دا تمیز هر کلای وی او دا جنگ تمیز پیرا پیرا ملا تم لا تړلې دو او په دا جنگ چې څومره د پاکستاني څومره د دوالاري چې د طالبونه ځاني او مولي نقصان کړي په دا نه یو په دوا نه یو په درې باندې د پاکستاني فوج د جون او د مول تاون کیږي او ویل یو ساعت مخکې د طریق طالبان امیر اچملا مسید ټلیفون په لیکه بندورول چې په وزیرستان شه پاکستانی حکومت د وزیرستاني عوامې له د خلک قتل عام لګیا کړای دی. اچملا مسید ډرا خبره دا وکړه چې کچېر پاکستانی حکمرانون د غیر خلک یعنی ملګرتیا پرې نږدي بیا پاکستان افغانستان بدتر وی.
هلته په هنګول سوالی کې بیا تیر شپه ناوخته نه سرګندو وسلوالو د تورې وړې په آصف شهید امنیتي پوسته باندې غلچکې برید وکړ. په دې حمله کې د فوج یو سرتیری مړ او څلور نور ژوبل شول. د پاکستان فوج په ځوابي برید کې د 15 وسلوالو د وژلو دعوه کوي.
په جنوبی وزیرستان کې د سخت دریځو په وړاندې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له وروستۍ حاله خبر شوی. پاکستاني مقاماتو پرون د بلوچستان د پوهنې د وزیر پر وژنې چې د په یوه وسلوال برید کې ووژل شو خواشینی څرګنده کړې ده. شفیق احمد خان پرون له مرګ مخکې له ازادي راډیو سره په مرکه کې په کوټه کې د ملا عمر او اسامه بن لادن د اوسېدو راپورونه رد کړل او ویل چې دوی دواړه په افغانستان کې چیرې پټ دي. او اوس هم راځو د ازبکستان په اړه یو راپور. راپور نوای په پام کې د اروپایي اتحادیې پر ازبکستان د وسلو څلور کلن بندیز لري. اروپایي اتحادې په 2015 کال کې په اندیجان کې تر قتل عام وروسته د ازبکستان پر دولت یو شمېر بندیزونه وضع کړي وو چې په هغو کې پر د هیواد د وسلو پلورلو بندیز هم شامل دی. په دې اړه د ایرو ایشیا د خبرونې مطلب لنډیز فرشته جلال زی اوروي.
د اروپایي اتحادیې چارواکي وایي یو شمېر ستراتیژیکو مسلو پر ناټو د فشار راوستي چې ازبکستان په مسایلو کې په بشپړ ډول دخیل کړي، خو یو شمېر منتقدان په دې نظر دي چې پر ځینې اساسي مسایلو له ازبکستان سره جوړجاړی د اروپایي اتحادیې اوږدمهالي ګټې د لنډمهالو ګټو قرباني کوي. پر ازبکستان د وسلې د بندیز د لرې کولو طرحه به د دوشنبه په ورځ د اروپایي اتحادیې د عمومي مسایلو او بهرنیو روابطو د شورا غونډې ته د کتنې لپاره وړاندې سي. البته له دې سره به د ازبکستان چارواکي په دغه هیواد کې د قانون د حاکمیت او د بشري حقونو د وضعیت بهتره کولو لپاره د واقعي ګامونو پورته کولو ته وهڅول سي. د بشري حقونو یو شمېر مدافعین د ترتیب سوي لایحه د موثریت په اړه شک څرګندوي او وایي چې اروپایي اتحادیه په ازبکستان کې د ډیموکراسۍ له ودې سره هغومره دلچسپي نه لري لکه څومره چې له دې هیواد سره د خپلو اقتصادي ګټو او امنیتي همکاریو د پراختیا سره لري. په ازبکستان کې د بشري حقونو یو شمېر مدافعین په دې نظر دي چې پر دې هیواد د وسلو د بندیز لري کولو سره د خلکو د مدني حقونو په څرنګوالي کې پرمختګ یو خیالي خبره ده. د بشری حقوقو د څارنې د نړیوالې ادارې د اروپا او مرکزی آسیا د څنګه مشره ویرونیکا سیزنت د ایرو ایجیا ویو خبرونه ته ویلي چې د ازبکستان حکومت هیڅ داسې اقدام نه دی کړی چې د وسلو د بندیز د لری کېدو لیاقت ولري.
هو سم رازو د خبرونه بحث ته د انتخاباتو په ارتباط مخکې خبرونه کوم اوریدل چې ډاکټر عبد الله عبدالله په کابل کې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د ګډون لپاره ځینې نور شرطونه وړاندې کړل. عبد الله له دولت څخه او د حامد کرزي څخه وغوښتل چې د دفاع د کورنیو او د پوهنې د چارو وزیران د لکاره ګوښه کړي. هغه پر دې وزیرانو تور پورې کړ چې په مخکنیو انتخاباتو کې د کرزي په ګټه لاسوهنه کړې وه. د دې په دې اړه احمد تکل د ډاکټر عبد الله د انتخاباتي کمپاین له ویان عزت الله واصفي، د حمید کرزي د انتخاباتي کمپاین له ویان وحید عمر، او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان نور محمد نور سره یو ګډ بحث ترتیب کړی دی چې درې واړو د انتخاباتو په اړه خپل نظرونه او تیاریو په باب څرګندونه کړي. دا بحث به په ګډه واورو.
واصفي صاحب، د نویو شرایطو په پام کې ساتلو سره ستاسو توقعات د افغانستان د انتخاباتو له کمیسیون نه څه دي؟
تشکر د پښتنو نه. لکه موږ چې کوم شرایط یې خلیج په افغانستان کې په دې ترینو انتخاباتو کې د افغانستان و نوی زور کېدل دیموکراسي تر سخته ضربه رسېدلې، او د دې هم تشکر کوو چې بین المللي مقاماتو د افغانستان د حکومت دغه درغلي رانیولې. باوجود دې هم دغه شرایط چې کوم زموږ ستاده خوانه وړاندې شوي دي، هغه شرایط باید پر ځای شي چې بیا هم د دغه سیر کرغړن حکومت سره مو د انتخاباتو پړاو ته نه وځو.
مګر تاسو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ځینو قامت د لری کې دوه غختنه هم کړي، تر اوسه پورې په خپل د خبره باندې ولاړې تاسو
نه یوازې دا اگر چې موږ دا کړی مقدماتي ځت فکر کوم چې په افغانستان کې هغه اشخاص او افراد چې په غته سویه له کوالیان او زنو وزیران او نور هغه خلک د حکومتي اراکینو ګر چې دا د قانون اساسي د اصول خلاف دي، د دیموکراسي د اصول خلاف دي چې حکومت هم خپل حکومت او انتخابات دي هم د خپل اراکینو د خلکو باندې زور او فشار او په ګیروګان او اختطافي شکل باندې افغانستان په ملت کې زور اچي چې دی په طرف باید راوي مطلقا موږ پر هغه شرایطو باندې ولاړ غوښتنه کوو.
د ولسمشر حامد کرزي د انتخاباتي کمپاین ویاند وحید عمر، ستاسو په نظر د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي کمپاین غوښتنه څومره پر ځای ده؟
تکل صاحب، مهمه خبره ده انتخابات او دویم پړاو په مخ کې لرو او د منګي له داد سره افغانستان خلک په ګډون وکړي. هرې منګ اول خبره ده. دویم خبره هم تر کومه ځایه پورې څه ده؟ ډاکټر صاحب عبدالله د ټیم غوښتنه دي، په دې ده چې هغه منګ راځي نه دي، هغه و کمیسیون ته راځي دي او دولت ته راځي دي. نو فورم څه وي؟ په دې موجیګيري وکړي تر کومه هدا پورې څه دي؟ منګ موجیګيري مهمه ده. زه فکر کوم چې به انتخاباتو کومه کمیسیون کې د دوی کارمندانو
که د هر چا په ګټه کار کړی وي، یا د موږ په ګټه، یا د ډاکټر صاحب عبدالله په ګټه، یا د هر چا، موږ دا ادعا نه کوو. خو که چیرې دوی دا پیدا کوي چې چا د چا په ګټه کار کړی وي، نو طبیعي ده چې کمیسیون دې باید اقدام وکړي. او ډېر معلومات دا دي، نن موږ د مطبوعاتو نه واورو، ځینې اقدامات یې هم کړي دي. تر ځایه پورې د دوی پوښتنه د کمیسیون د رهبرۍ په ارتباط ده، او یا هم د حکومت اراکینو په ارتباط ده. فکر کوم چې هغه به یعنی دمن په صلاحیت کې دي، واپ صلاحیت کې، او دمن د کمپاین ټیم په صلاحیت کې خبره نه ده، او په دې کې موقف نه نیسو.
مګر د دوی یو تور دا دی چې د کمیسیون د ولسمشر حامد کرزي په پلوي کار کوي.
دا خو داسې ده، تکال صاحب د افغانستان د اساسي قانون په اساس ټول هغه کمیسیونونه چې د مستقل کمیسیون په نوم جوړیږي، دا د رئیس جمهور په صلاحیت کې دي، د اساسي قانون په صلاحیت کې ده. که هغه د انتخاباتو کمیسیون ده، که د حقوق بشر کمیسیون ده، که د اداري اصلاحاتو کمیسیون ده. بله خبره دا ده چې دا د کمیسیون مشران چې دي، یعنی د کمیسیون غړي چې دي، دوی په دولتي بستونو کې په خارج رتبه بست کې، یعنی دوی خبر کړي، او د ولسمشر په صلاحیتونو کې دا ده چې د دولت حکومت نه، دوی په حکومت کې نه دي، په دولت کې دي، د دولت عالی رتبه کارکوونکي د رئیس جمهور لخوا ټاکل کیږي. اوس دا حامد کرزی د رئیس جمهور نو طبیعي ده، هغه حامد کرزی نه بلکې د افغانستان رئیس جمهور ټاکلی دي، نو د اساسي قانون په خلاف خو په دې کې څه ویلی نه شو. دا د اساسي قانون خبره ده، او که چیرې دوی غواړي اساسي قانون بدل کړي، بیا دې بدل کړي. زه فکر نه کوم چې اوس دې وخت وي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ښاغلی نور محمد نور، ستاسو ځواب د دې پرله پسې انتقادونو په باب، او د دغو تورونو په باب چې د ډاکټر مخصوصا د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي کمپاین لخوا پر تاسو لګول کیږي، څه دی؟
الله که څنګه چې تاسو پوجریان کې اسئ، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان د اساسي قانون پر اساس باندې جوړ شوی یو مشروع او قانوني کمیسیون ده. د کارکوونکو لپاره خپلې کړنلارې، د ټاکنو قانون کړندودونه، پروسیجرونه لري. د هغې په اساس باندې اقدامات شوي دي، او اقدامات به وشي. دا چې یو څوک ادعا کوي چې باید کوم د ټاکنو خپلواک کمیسیون غړی برطرفه شي، په دې برخه کې زه واضح وایم، که چیرې ثبوت، شواهد، مدارک د کوم فرد په هکله، کوم کاندید او یا هم کوم نهاد یا کوم ستاره لري، دوی کولی شي چې د افغانستان عدلي او قضایي نهادونه او ځینې نور مسؤول نهادونه سره شریکي، تر څو دوی په دې برخه کې اقدامات وکړي. او که شواهد او مدارک نه لري، دا فقط یو ادعا ده. موږ د چا د خوښۍ یا د چا د خوشحالولو په خاطر داسې ګام نه شو چاته ویلی چې دوی خوښ شي او دوی خوشحاله کړو، ځکه چې موږ د خپلو قوانینو په اساس باندې کار کړی دی او کار به کوو.
نور صاحب، د دوی یو انتقاد او یو تور چې لګوي دا دی چې وایي هغه د معلومه شوه چې له 1,000,000 نه زیاتې رایې د ولسمشر حامد کرزي په ګټه په پیل کې اخیستل شوې وې، چې وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هغه وڅېړلې او بتل اعلان کړې، هغه خو بېله خبر ده. مګر بالاخره دا د کمیسیون یوه ناکامي بولي دوی چې په دغه زیات شمېر رایې جعل شوې.
حقیقت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې د شکایت کمیسیون لپاره یې ښه زمینه برابره کړه، تر څو ټول محلات او هغه محلات چې د دوی په وینا مشکوک دي، د سره وکتل شي، ولیدل شي، وڅېړل شي. که چېرې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه یاري نه وای کړي، فکر کوم چې اصلا دا خبره به هېڅ جوت شوې نه وه چې څومره تخطیان او څومره تقلبونه شوي دي. دغه زموږ د کار شفافیت و چې موږ بالاخره وکولی شول پروسه په واضح توګه د مطبوعاتو په وړاندې، د خلکو په وړاندې، د ملت په وړاندې په ښه توګه واضح کړو، او هغه تخطیانې چې په عمدي ډول او یا هم په غیر عمدي ډول باندې ترسره شوي هغه تفکیک کړو او پلان یې ملت ته ورسوو. نو دا زموږ د منیجمنت یا زموږ د ادارې قوت و نه ضعف. دوهمه خبره چې په دې برخه کې ده، هغه دا چې که چېرې موږ وایو چې هېڅ تخطي په انتخاباتو کې نه کېدی او باید نه وشوي، نو د شکایت کمیسیون چې شته جوړېږي د افغانستان د انتخاباتو د قانون د 25 مادې پر بنسټ باندې د شکایت کمیسیون د دې په خاطر جوړ شوی چې تر څو ټول شکایتونه وڅېړي.
بله ښاغلی وصفي، تاسو خو تور لګوي د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون او د ولسمشر حامد کرزي پر انتخاباتي کمپاین باندې چې له 1 میلیون زیاتې رایې دوی تاسو وایئ چې دوی تقلب کړي دي، مګر په تاسو باندې هم تور دی چې لږ تر لږه 300,000 رایې ستاسو په ګټه هم جعل شوي دي. د دې په وړاندې ستاسو ځواب څه دی؟
زه دا ادعا یوازې نه کوم چې په افغانستان کې یو جهات یا بل جهات درغلی کړي، خو چې وایم څوک یو متل لرو چې مشر یې غومبر وي اختر یې مازدیګر وي، دوی څنګه ادعا کوي چې د شکایت کمیسیون جوړ د همدې لپاره دی که درغلی شوي باید چې هغه مجراګانې چې هر چا کړي باید هغه محاکمه شي. زموږ سوال دا دی دا که مونږ کړي که دوی کړي که د ډاکټر صاحب اشرف غني خلکو کړي او که د ډاکټر بشردوست صاحب خلکو کړي که هر چا کړي، منظور دا دی په درست اشتباهګانې به پیخېږي، لیکن په داسې پراخه پیمانه درغلی چې وخت شروع کېږي نو بل مجبور کېږي چې باید زه به کوم کنه.
نور صاحب، څومره تاسو ډاډ ورکولی شئ چې بله دوره انتخابات به شفاف وي او په هغه کې به درغلی نه کېږي؟
تر کوم ځای پورې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وس کې ده او دوی به خپل ټول وسایل او امکانات او پرسنل دا په کار وکړي تر څو په ښه توګه ټاکنې ترسره شي. موږ د دې لپاره بشپړ پلانونه نیولي دي تر څو دغه ټاکنې په ښه توګه ترسره کړو. نو په هر حال څه شی چې په دې برخه کې ډېر مهم دی هغه دا چې خپله د کاندیدانو ناظرین هم باید مهال کې نظارت وکړي. دا سنه لکه د زمري د 9 ټاکنې په شان ځینو کاندیدانو خصوصا دغه دوه کاندیدان چې اوس یې دوام راوند ته لاره پیدا کړې ده هر یو د 1,300 شاوخوا کې خپل نمایندګان اجنټان مونږ ته معرفي کړي ول او دا ژمنه کړې وه چې د هر محل څخه به مونږ څارنه کوو. ولې دوی په دې شکل باندې په ښه توګه څارنه ترسره نه کړی نه خپل هغه ناظرین ورته ځین کړي؟ دا کارته بیا هم مونږ د دې څخه غواړو چې خپل ناظرین په ښه توګه وپوهوي او دغه د دوی حق ده چې باید په هر محل کې د شروع څخه تر وروستیو پورې د ټولو محلات کې یو یو ناظر ولري او د هغې څخه څارنه وکړي تر څو ډول تخطي ترسره نشي. که چېرې تخطي وینئ د هغوی جلوګیري یا مخنیوی دوی کولی شي. د قانون په اساس باندې د کاندیدانو استازي دا حق لري. نو څومره مسؤلیت چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راځي ده دومره دغه دوو کاندیدانو ته هم د دوی نمایندګانو ته هم دا مسله راجي کېږي. درېیمه خبره چې په دې کې ډېره مهمه ده، د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو شمېر کارکوونکي چې په تېره دوره کې د زمري په نوم ټاکنو کې په ښه توګه خپل کار نه و ترسره کړی هغه به مونږ نه استخدامو، مونږ به په دنده نه ګمارو تر څو د ټاکنو په ښه توګه پلي شي ترسره شي.
واصفي صاحب، ستاسو سیال لوری او همدارز یو شمېر هغه کسان چې کارپوهان دي هغه وایي چې په لومړۍ دوره کې وروسته لدی چې د درغلیو اندازه د ولسمشر حامد کرزي له رایو راکم شوه بیا هم د دې رایې د ډاکټر عبدالله تر رایو نه په ډېر اندازه زیاتې وي. دوی دا وایي چې دغه ځل چې تاسو یو لړ وړاندیزونه لرئ او یا انتقادونه کوئ د دې لپاره ده چې تاسو پوهیږئ چې نشئ کولای په دې انتخاباتو کې برای ترلاسه کړئ. البته دا د دوی نظریات دي. آیا تاسو رښتیا هم هسې بانې کوئ د دوهمې دورې انتخاباتو کې د خنډ اچولو لپاره او که تیار یئ او ډاډه یئ چې دا دوره انتخابات به تاسو وګټئ؟
پټول جان کې دا معمول دی چې طبقات دې انتخابات ته یې ګټي وي بایلي او په مجموع کې چې کوم چا وګټل غوڼ ملت د هغه په برابرۍ کې بیا ځې خپل د مملکت امور پر مخ بیا په هغه مسایل کې چې ملت په اشرف ته یوسي. په دې کې هېڅ شک نشته چې موږ غواړو چې په افغانستان کې شفاف انتخابات را ترسره شي. دوی دا خبره کوي چې ناظرونو مخکې ونه شوای کولای خپل وظیفه تر غاړه نه کړه. څنګه به یو ناظر خپل وظیفه تر غاړه کړي چې ستا قومندان ستا ټوپکمار ستا ترورست ستا طالب په نامه دلته څوک کښېنولی د خلکو په کورو کې غورځېږي د خلکو کورونو ماشومان تشتوي او د خلکو ورې په اغزه کې ټسوي ډبوي او بدي خانو ته اچوي او یا تعجد وي چې کراله پلار به دې مړ کړم مور به دې مړ کړم په کور به دې چاروز در وکړم په کور ته به د امریکایي در ولېږم بیا به نو دې ناظر پلار هم لاړ شه ته به کښېني زارت به وکړي.
تاسو دې سوال ته ځواب ورنه کړه چې آیا دا پر اختیا سره ستاسو غوښتنه ده او که هسې
ما په اول کې مرحله کې درته وویل چې دا یو معمول دی. غوڼ جهان انتخابات لري، غوڼ جهان انتخابات د یوې ګټې بیلې بیلې. زموږ په افغانستان کې د افغانستان د ملت خواسته شفاف صادقانه در قانونیت قانوني انتخابات نه درغلی بازی.
عمر صاحب، تاسو سیال لورای په تاسو باندې تور لګوي او وایي چې حکومتي چارواکي تر اوسه پورې هم ستاسو په واک کې دي او ستاسو په ګټه باندې به یو ځل بیا انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. د دې تورونو په وړاندې ستاسو ځواب څه دی؟
تکل سب دا تورونه نوی ندی دا یو دلست اوگدا سابقه لري د انتخاباتو د کمپاین د اول ورځ نه د لړۍ پالسیوی دا او دا یو منظمه لړۍ د دې لپاره داسې دغه پروسه په یو ډول تر سوال لاندې راستي ولې چې ځینې دوستان متاسفانه په خپل ګټې باندې ناباوره دي، یعنې د انتخابات په ګټلو باندې ناباوره دي او د دوی برداشت دا ده چې څومره دا پروسه تخریبولی شي په هماغه اندازه به په دې پروسه کې دوی موافق وي. تر کومه حده پورې مشخص ده وزیرانو، یعنی وزیران دی موږ په لاس کې دي او یا والیان طبیعي ده چې یو څوک رئیس جمهور ده، نو وزیران به غټا کې والیان به غټا کې، خو د هغوی د رئیس جمهور لخوا ټاکل هغه په هیڅ صورت په دې معنا نه ده چې هغوی به پر رئیس جمهور لپاره په انتخاباتو کې کار کوي. اوس خو یو غوښتنه مخکې مطرح سوله چې دا د کمیسیون غړي دي د رئیس جمهور او ډاکټر صاحب عبدالله په ګډه سره وټاکي. زه مطمئن یم چې که چیرې دا کار وسه بیا به دوستان دا وایي چې دا ټول وزیرانو ټول والیان دي رئیس جمهور او ډاکټر عبدالله په ګډه سره وټاکي، یعنی مخکې له مخکې بدون له مشروعیته دا په قدرت کې یو ډول یعنی په حکومتي چارو کې د دوستانو لاسوهنه ده. په هر حال سره له دې ټولو شیانو زه فکر کوم چې دا د دوی غوښتنې چې ډېرې دي ډېرې لوړې غوښتنې دي او دا به د کمیسیون باید پرې غور وکړي او دولت دې باید پرې غور وکړي. تر کومه ځایه پورې چې دي موږ بنګ ته مربوط کېږي، موږ فقط یوه هیله لرو، هغه هیله همدا ده چې د افغانستان دویم پړاو دی تر سره شي. په دویم پړاو کې د افغانستان خلک ډېر کړېدلي په دې تېرو دوه میاشتو کې، هغوی دې پکې ونډه واخلي او دغه دویم پړاو په کامیابۍ سره ترسره کړو. د دوی ټول هغه هڅې دا دي چې یو ډول دا پروسه تر سوال لاندې راولي، د هرې خوا نه یوه خبره کوي او زه فکر کوم چې دا د افغانستان